او اوس راځو د راپورته چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یو تاریخي سفر په ترڅ کې نن کینیا ته رسیدلې ده. ښاغلی اوباما په دې سفر کې په امنیتی او د سوداګرۍ په مسایلو باندې خبرې وکړي. دا راپورت لګ روسه اوري. د خبريال ممتاز بهیر راپورت تاسو ته وړاندې کوو. د کابل نه رالېګلې دی او وایي چې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په دغه ملک کې د نشه یي موادو اقتصاد وایي د دې عمل شوی دی چې په دې ملک کې اقتصادي توپیرونه مستراوړي او د افغانانو په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزه وکړي. د نشه یي توکو په ضد د مبارزې افغان چارواکو ویلي دي چې د اپینو د اقتصاد د له منځه وړلو لپاره په خوانیو پالیسیو مثبتې نتیجې نه دي ورکړي، نو غواړي چې په دې برخه کې بدلونونه رامنځته شي.
د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د نشه یي توکو اقتصاد دغه هیواد قانوني اقتصاد زیانمن کړی او په ټولو اقتصادي برخو یې ناوړه اغیزه کړې ده. دوی وایي د نشه یي توکو په کاروبار کې ښکېل کسان د افغانستان لاپینو او هیروینو څخه خورا زیات غیر قانوني عایدات لري او د دغه هیواد قانوني اقتصاد او ټولنیز نظم یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د سوداګریو او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو رئیس او د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی وایي یو افغان پانګوال په کال کې د قانوني او مشروع کاروبار لارې لخپل ټوله پانګې څخه تر 15% عاید لري. په داسې حال کې چې د نشئی توکو کاروباریان په اسانۍ له نشئی توکو څخه تر 200% عاید ترلاسه کوي.
تل ترازی په د جایدادو د شان کې د پیسې بندي د دوی خود هسي هوایي پیسې چراغلي دي. هغه عادي خلک لپاره قیمتونه د کور جګي. اوس په افغانستان کې 1,000,000 کور ته ضرورت شته، اما هر مرچ تاسو کور جوړوي قچاخشان رانی سي درته. یو مامور ته، یو خونکي ته، یو متوسط کوچنی او غټ سوداګر لپاره دا وس بیا نشته چې اوس رقابت وکړي.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د نشئی توکو له کاروبار څخه هر کال نږدې 70 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کیږي او په ناقانونه توګه په سوداګریزو چارو کې لګول کیږي. د دغه وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد وایي د نشئی توکو اقتصاد اند حکومتونو او وسلوالو ډلو په جوړولو کې هم مهم رول لوبوي.
خطرناک ترینه ده دینه کله چې دا په دغه 9.5 میلیارد ډالر دا چې وینځل کیږي او په قانوني کاروبارونو کې د استعمالیږي، د حقیق هغه اندازه تر 3.5 میلیارد ډالرو نه هم اوړي چې په دې باندې حکومتونه په منطقه کې جوړیږي، په دې باندې پارلمانونه جوړیږي، په دې باندې هغه د سیاسي حلقې جوړښتونه رامنځته کیږي.
د ښاغلي شیرزاد پر وینا په افغانستان کې یو بزګر د نشه یي توکو کاروبار څخه هر کال په اوسط ډول تر 3,000 امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې په ټولیزه توګه له دې لارې د بزګرانو کلنی عاید 900 میلیونو ډالرو ته رسیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پر اوسنیو پالیسیو نیوکه کوي او وایي د نشه یي توکو د اقتصاد د منځوړلو لپاره روانه مبارزه ځکه اغیزمنه نه ده چې زیاته بودیجه د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې لګول کیږي چې له امله یې بزګران د کوکنارو کرته هڅول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د کامیابې او اغیزمنې مبارزې لپاره د بدیل معیشت د پروګرامونو پر سر د بودیجې د لګولو پر ځای دی د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راوستل شي او د تجهیز په برخه کې پانګونه وشي.
بودیجې څو کلن مصرف شوه؟
ډېر لوی بودیجې لګول شوې دي خو کار کم نشو. بزګران لا هم هڅول شوي چې کار وکړي. لکه بزګرانو ته چې وویل شي تاسو کار کوئ نو دا پیسې هم واخلي او لا زیات کار وکړئ. او موږ تل دا غوښتنه کړې چې په دې برنامو کې بیا کتنه وشي. دلته ته نشي کولای چې په امتیاز ورکولو او عامه پوهاوی ورکولو سره د نشه یي توکو ستونزه لرې کړي. دلته باید د مبارزې لپاره ظرفیتونه پیاوړي شي. دا څېړونکو په باور سره لدی چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې له مبارزې وروسته له نشه یي توکو سره مبارزه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په لومړی توبونو کې ځای لري او په دې برخه کې زیاتې پیسې هم لګول شوي، خو د کلکې سیاسي ارادې د نشتون له امله د هر کال په تیریدو سره په افغانستان کې د نشه یي توکو په کار او تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د شمیرو له مخې په 2014 کال کې په افغانستان کې پر 209,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دغه شمیره په 2014 کال کې 204,000 هکتار ځمکو ته لوړه شوه. دغه راز د دې وزارت شمیرې ښیي چې په 2014 کال کې په دغه هیواد کې 15,500 ټنه اپین تولید شوی و، خو تیر کال دغه شمیره 6,400 ټنو ته لوړه شوه چې د تیر په پرتله 10% لوړوالی ښیي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یو تاریخي سفر په ترڅ کې نن کینیا ته رسیدلی دی. خاغلی اوباما په دې سفر کې په امنیتی او د سوداګرۍ په مسایلو خبرې کوي. د کینیا چارواکي هیله لري چې د جمهور رئیس کېدو نه وروسته د ملک ته د اوباما د دې سفر نه پوره ګټه واخلي. د نایروبی نه د امریکا خبريال ګابي جوسیلو رپورت را لګولې ده.
د کینیا په پایتخت نایروبی کې لارې کوڅې پاک شوې او دیوالونه په بیلابیلو رنگونو مزین شوې دي. د نایروبی چارواکي هلې ځلې کوي چې کینیا ته د امریکا د ولسمشر د هرکلی لپاره هیڅ هم درېغ نه کی. په نایروبی کې د کاروبار نړیواله غونډه جوړیږي چې د ګنشمیر هیوادونو مشران پکې برخه لري. دا لومړی ځل دی چې دا نړیواله غونډه د افریقا په لوی وچ کې کیږي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې په ګډه کوربتوب کوي. هغه به سبا د شنبې پرز د غونډې ته وینا هم وکړي. د ښاغلي اوباما لپاره کینیا ځانګړی اهمیت لري ځکه چې د هغه پلار د کینیا و او د همدې هیواد په لویدیځ خوا کې ښخ دی. د اوباما پلار د کینیا د لومړني ولسمشر په حکومت کې رسمي دنده هم درلوده. اوباما په 2006 کال کې هم کینیا ته تللی و خو په هغه وخت کې د امریکا د مشرانو د جرګې غړی و. د کینیا د ولسمشر مارسیال ویلیام روټو وای چې د ولسمشر په صفت د باراک اوباما د سفر ډیر اهمیت لري.
پرزیدنت اوباما از نوت جاست انی اذر امریکن پرزیدنت.
ولسمشر اوباما د امریکا د نورو ولسمشرانو په شان نه دی. هغه په افریقا کې ریښې لري. په ځنګړي ډول د کینیا سره د هغه د سفر د زیاتو دلایلو په خاطر مهم دی. اوباما بعد شنبې پرز د کینیا د ولسمشر یوهورو کینیاتا سره هم وګوري. او د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ بعد د امنیت په اړه خبرې ورسره وکي. د کینیا د بهرنیو چارو وزیر امینا محمد وایي چې امنیت د هغوی غټ اندېښنه ده. د امنیت په برخه کې زمونږ همکاري یو تاریخي مسله ده. مونږ تل په دې برخه کې همکاري درلوده او د نړیوالو خطرونو لوجې چې مونږ ورسره مخ یو په دې تیرو څو کلونو کې د همکاري نور هم پراخه شوې ده. د الشباب وسلواله ډلې چې اصلي مرکز یې په نایجیریا کې د څو ځلې په کینیا بریدونه کړې دي. تر ټولو خنړۍ برید پروسه کال د اپریل په میاشت کې د ګاریسا په پوهنتون باندې و چې 138 وخت محصلین پکې ووژل شول. خو د ښاغلي اوباما د دوه ورځني سفر لپاره په کینیا کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د ښار اکثر کوڅې د دوه ورځو لپاره تړل شوي دي. په ټول هیواد کې خلک د ته خوښ دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغوی په قول خپل هیواد ته راغلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لګروسته د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام لرو. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې مخالفو وسلوالو د دغه ولایت د وردوج د ولسوالۍ د تیرګران په ستراتیژیک پوځي مرکز کې د تیرې ورځې را په دیخوا د لیز بریدونه پیل کړي دي چې د جمعې د ورځې تر ماسپخین وروسته په دغه سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ جګړه توده شوې ده. طالبانو تر اوسه په وردوج کې د جګړې په باب مطبوعاتو ته سندې ویلي. طالبانو د دغه مرکز د نیولو لپاره مخکې هم په دې سیمه کې په پروتو امنیتي پوستو باندې پراخ بریدونه کړي وو. د امریکا پوځوي چې د روانه میاشتې په پیل کې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د القاعده یو لوړ رتبه قومندان وژل دی. یو افغان چارواکی ویلي دی چې راتلونکو هفته کې به د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اساسو ترمنځ په چین کې د مذاکرو دویم دور پیل شي او داسې هیله پیدا شوې ده چې د افغانستان شخړې ته د حل سیاسي لارې پیدا شي. د امریکا د دفاع وزیر اشکارتر یو ځل بیا د جمهور رئیس اوباما د حکومت په الزلو باندې ټینګار وکړ چې د عراق سره مرسته تجمن دی چې د داعش د پرمختګونو مخنیوي وکړي. ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد په سوریه کې هوایی بمباری کړی دی. دا اول ځل دی چې ترکیه د داعش د ډلې په ضد په سوریه کې په دې پیمانه اقدام کوي. او د اوباما د حکومت لوړ رتبه چارواکي پروند پنځشنبه په ورځ د ایران سره د زروي موافقه په حق له د سناتورانو د سختو پښتنو سره مخامخ وو. د آشنایانو ادبی ډیره. د آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. نن مو د پروګرام ته لیکوال او شاعر عبد الله پایکار مل مکړه ده. امید ده چې په پروګرام کې برخه واخلي او راسن د مل مسره وغږیږي خپل پښتني مطرح کړي. یو جمله به وو یو غدا چې پایکار صاحب ډیر ادبی فعالیتونه لري. وروسته په پروګرام کې خپل وغږیږي خو زه دومره وایم چې د راز په نامه یو ادبی کتاب دی چې ټول اشعار دي هغه چاپ شوی دی. نو نور معلومات به د دن وروسته وخت. پایکار صاحب پروګرام ته ستړی مشي په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه تاسو په خیر راغلی.
مننه تاسو نه چې پروګرام ته مو تشریف راوړو. تاسو په اجازه دغه د استودیو نمبر اوریدونکو ته وایم. د استودیو نمبر دی قدرمن اوریدونکو 202 شپاګ یو نه یو دیش شپاګ دیش. دا غنوم را دایل کی پروگرام کې په نوبت راتلی شي او خپل پښتني کول شي. ښه پایکار صاحب نو دومره خو پویږو چې د اشعار او یو مجموعه د چ راز نومیږي هغه چاپ ده او ډیر نور فعالیتونه لري. نام خدا ترجمه هم کوي لنډ کیسه هم لري. خو د دې ټولو مخ کې چې دغه ادبی پروگرام دی او شعر او شاعری ده رازه یو شعر باندې دا پروگرام شروع کوي. تاسو
تفسرګو زبا یو خپل یو خانه غزل درته وایم. دلیږي سپینی سپینی زمزمی په هوا ګرځي. دلیږي سپینی سپینی زمزمی په هوا ګرځي. د چا له زړه نه وتی دي نغمې په هوا ګرځي. لخوارو انسانانو نه زور وتلې سترګې نن ستوري دي او ټول رمی رمی په هوا ګرځي. کار چې په آسمان کې کله زیړ زرغونه شي دا هم د چا د وینو.
بلې فکر کوم پروډوسر صاحب چې پایکار صاحب سره لکه چې دغه ټلیفون قطع شو رابطه مو قطع شو یا زه د دې غږ نه اورم. څنګه چل دی پایکار صاحب؟ تاسو زما غږ اورئ؟ ما فکر وکړ چې لاین موقته شو. ښه نو غزل خو مې واورېده. نو زه غواړم دومره پوه شم چې فکر کوم غزل به ډېر خوښي. څنګه دې شروع کړي په غزل پروګرام پیل کړ؟ غزل دلته چې
غزل د شعر تر ټولو هغه ظریف فورم دی. واقعا غزل مې ډېر خوښي.
ښه نو دا کتاب چې دی د ټولو غزل دي که نور ډولونه هم لري دا شعر؟
د دې د یو غزل دی. د دې وروسته مې د مهارا نظمینم ډیر دی غم تقریبا غزل نما غوندې او فورم دی او د دې وروسته مې د ام غزل دی د کلیدي کوم غزل دی.
ښه نو تاسو خو د غزل چې ویل د معلومیږي چې دا کتاب چې چاپ شوی دی د خو یو سو کلونه کیږي. نو تازه خو د نور اشعار ویلی کنه؟
او تازه مې اشعار ویلی دي خو په مقدار اتون کې دغه کې نه تیر شوی کنه ډیر وخت.
خا
د شعر د کلو لپاره ټول پښتو ادب کې روحیه ماته ده د بده مرغه.
ولی د څه خو مونږ اورو چې نام خدا د شعر او شاعری خپو جوش کده نو ستا نامه د خبره وریده د خو ماته یو رقم د څه د تعجب خبره
جوش کوا. او شعر او شاعری په جوش کوا مگر په تیر څوار لس کلونو کې هغه څه چې مونږ د شعر د تیر د ښکلن دوران ته ځوا هغه تدبیر هدا پوره د ډیرو دلایلو په اساس متزرره شو. په هم باندې ځوانان پیدا کیږي چې ډیر خشیر لیکي پاسنګ چې موږ توقع وا یو لسی ځوان دی لبه د مرغ هغه څونه شو ډیر تکړه شاعران زموږ ډیر وخت شعر نه لیکي او هغه مخکې چې د شعر او شاعرۍ کوم دغه ذوق وو او د شعر د لیکلو فرهنګ د شعر د اوریدلو فرهنګ زه تر ډیره هدا پورې جنو نورو وسایل او جنو نورو د لایزو وسایل نیولې ده چې هغه د پیغام در رسولو لپاره جنو نور فرمونه دي. نو یو څه د شعر دغه څه ما په نظر البته چې د دې ملګری موافقه ونه لري.
بله بله. ښه یعنی توای چې هغه مخکنی سوجا وس نشته دی او هغه سي ذوق او شوق چې مخکې وو هغه وس نشته دی او در رسولو وسیله فرق کړی دی هغه سي مجلسونه نشته دی هغه سي پروګرامونه نشته دی هغه سي علاقه نشته
یقینا هغه وخت موږ مصرفیتونه چې یوازې د مخکنی له دوی د سیر لیکلو فرهنګ دی یو د سیر د اورېدلو فرهنګ دی هغه دواړه چې ځانګړي شرایط غواړي او ځانګړي وخت غواړي نو په تیرو څوارلسو کلونو کې داسې شرایط راغلل دلته چې اکثریت د قلم خاوندان چې وو هغه ژورنالیست نه وو هم د یو بوله ډوډۍ د پیدا کولو دپاره چېرته ژورنالیست شو او مجبور شو چې هغه کوم لکه چې د ایجادي هنر دپاره د تخلیقي هنر دپاره یو ریاضت کاری یو وخت کاری یو ځانګړی محیط کاری بد مرغه د نورې دنیا د خلکو غوندې نن لاغه سهولت نه برابر اکثریت شاعران د چارګان د ډوډۍ پیدا کولو کې مصروف
نو ستا په نظر یعنی د اوس نو څوک کا فائدې وکړه
پر یو هغه نو څوک ځکه چې هغه تخلیقي اثر چې تصور کې د معاصر دور د یو شمیر نمونو نه چې به ستې اخلونه خصونه پرسم په انځل کله خپل ځان ته ګورم هغه څه چې باید ما کړی متاسفانه مې نشو کولای هغه مرکار چې ما ته خایدل په دغه مرګ دوګد مدد ما و نشو کولای هغه کسان چې ما ته متوقع لرله لبد مرغم یو کڅو او دریو نه علاوه نور تیر کو د کتی دا ول باندې په دلې دا ول باندې ونه توانې تل هغه مر دانس مر کې یا په یو کاخ کیفیت کې په یو پراخ کمیت کې یو کیفیت رامنځته کی او یو میدانه خو ځکه موږ د شیر نه نثر لډیره دی ته اړتیا لرو پښتو زبه د یزدي په هیڅ باندې د شیر نه نثر ته اړتیا ډیره لري او بل خصوص اغاز باندې نثر کې اړه د ژوند په د پیرولو د اسباب د ژوند د اسباب د پیدا کولو لپاره د کار او د ژوندۍ لپاره د سیاست لپاره د تاریخ لیکنې لپاره ضروري
نو دا خو دا خبره چې تاسو وکړل چې نثر ته ډیره اړتیا ده د شعر نه او د لایل دی مویلې نو دا اوس چې کوم ډول باندې د لیکوالان سلیکی د نثر ته چې تاسو اوس ګورئ کته وغوړی چې بدلون راولې ستا به دغه کسانو ته چې شي لیکي ستا د خپل انده ستاوسیوي کوم ساهو کې باید ډیره توجه شي چې پوخ روان ساده او خن نثر مروشي او مثلا تاریخ سیاست ارسه چې لیکل کیږي په داسې نثر ولیکل شي چې هر زمان او هر وخت کلونه کلونه بعد که هر څومره تحول او بدلون راځي خلک پی په اسانه پوه شي ترجمان ته ضرورت نه لري
بله بهترین خبره ده مخکې په دیوان مې ډېر وخت باسنه کوي یعنی کومنګا د پښتو ژبې په ساته باندې خبره کوي نو موږ په پښتو ژبه کې لنې کمرغه ځینې اساسات لرو چې موږ په هغه غاغي کوي اساسات باندې ښه عمارتونه جوړولای شو هغه موږ د ډېر لرې نه د پرون دور هغه معاصر اساسات دي کله چې ما جماغه پښتو ادب سوستوري چې مولانا خادم او مولانا الفتو او یو څو نور ډیر لوی عظیم
شخصیتونه وو حبيبي
bale دا غوي اثر کې دي دا غوي اساسات کې دي موږ د ځان کله لپاره ډیر مهمه ده چې په ماره اساسات امارتونه دي چې په پاوات امارتونه نه کېږي او هغه خلکو چې د ژبې استعمال د غټولو ظرافتونو او د ټولو اړتیاو په نظر کې نیولو سره هغه دا شه در کړي او هغه اثر تخلیق کړي دي د لابلو برخو کې خو اوس چې ما خپل هغه د وړاندیز دی هغه دا چې په پښتو باندې د ژوند ژبه شي د یو ولست د یو ملت په هیڅ باندې دی دا خپل ژبه د ژوند ژبه شي د پیریانو په ژبه باندې د کمی دا څنګه کوي ډیر ډیر وخت نه چې اوس د ځینی ځوانانو ځینی دوستانو نصرینه ګورم اختیا خبره ده ما تاسو د خبرې په تایید کې ترجمان لږه ضرورت دي او موږ د کومره یو قوي ژبه نه لرو لکه د دې لپاره د کومره قوي اورګانیک او اکاډمیک سیستم نه لرو لکه فرض مثال انګلیسي اردو فارسی دا موږ د دوانډۍ ژبې چې دي
بله بله
دا موږ نه لرو فرنسای ایران کې لغت جوړیږي چې پارلمان په سطح هغه لغت پاس کیږي او بیا هغه ټول علمي مراکز او مطبوعاتي مراکز لري. هلته په سوونو راډیوګانې تلویزیونونه او اخبارونه او مجلې دي. موږ ډېر فقیر ولسي چې موږ که چېرته خپل ژبه نامانوسه کړو او د دغه پولي پټي ژبه چې موږ د ښار خلک هم پېږي د کلي خلک هم پېږي دې دا معنا ده چې موږ خپلې ژبې سره ظلم وکړو. هماغه د کاظم خان شاعري ده چې درس دیوان نه لکه ګنج پوشیده پروت دی فکر ماران کنه جهبانی دوه نه کوي چې کاظم خان څنګه لوی سړی وو. کاظم خان غریب په خپل دیوان کې ورکته نو ادارې په برخه کې ډېر څه نکل پکار دي د دلی د الهادینه یا بنسټیزما چې شهري دولت دارې په برخه کې ډېر څه نکل پکار دي د هرپری د وړو او متوسط او غټو هرپری کارونو په اړه باندې ډېر څه نکل پکار دي. موږ ډېر زیات سرمایه‌ګزاران دي مګر هغوی د خپل فرهنګ مطابق دې ته سرمایه‌ګزاري نشي کولای. یعنې دا ډېره زیاته مهمه خبره ده چې څنګه زموږ سرمایه‌ګزاران د خپل ولس د ضرورتونو په رڼا کې او د خپل فرهنګ مطابق دې ته سرمایه‌ګزاري وکړي. یا تاسو د دکان لوحه چې لیکي د دې جلال آباد کې پلانې جنرال سټور یا په کابل کې چې وګوري ځینې ایراني شیان خدا غواړي هغه موږ سرمایه‌ګزاري موږ د فرهنګ مطابق کې ونی شي. موږ به دا کوم اساس داوا کوو د کوم تمدن داوا کوو دی
بله بله ډیر تشکر پایکار صاحب. تاسو ویلې چې د شعر نثر ته ضرورت ده، دا خو مو ویلې، مګر کله چې نثر د پښتو ژبه کوم نثر چې لیکل کیږي چې هغه خپل د پښتو خپل جوړښت وي د جملو او کلمو چې دا مروج شي، نو هغه کلمات په هغه قالب کې په شعر کې استعمال دي شي، نو فلهذا شعر هم ورسره ښه کېدای شي او روانې دي شي او عام او خاص به پوهېدای شي. درست،
بالکل.
او کوم پیغام چې شیر کې پاغه باندې په اسانه باندې ارسو پویدل شي چې بیا ډېر ترجمه ته ضرورت نشته، ډېر معناګانو ته ضرورت نشته، کېدای شي که شاګرد هم وي خپل ته معنا واخلي.
بالکل، شیر خو مې حق ته یو د غمه ده په دغه وو هنرونو کې او د لیکوالۍ هنرونو کې دا غل ته داستان دی، کنه اول دی، کنه ډرام دی، کنه سناریو دا، کنه یو دا کمنټري دا، فیچر دی، څه دی په ټولو کې شیر یو یو ډیر خلایي هنر دی او ډیر یو داسې حق دی چې یو غمي په څیر. مګر موضوع دا ده چې اصل ما عمومي خبره دا وکړه د شعر روحیه چې دا اوس که چېرته موږ شپږ سوه لیکوالو کې پنځه سوه شعر ته تللي یو سل
نثر ته
سل باقي ټول ژوند ته نثر ته نو دا کافي نه ده. بس که ټولې دنیا کې دا توازن وګورئ، شاعران هم شته دی مګر تر څنګه بلیون بلیون پیجونه یوازې په یو یو دغې چې په یو سرچ کې راایستلی شي، دغومره په ژوند باندې دغه شوي دي، تحقیقات شوي دي، دغومره حیاتي موضوعاتو سره ما مخکې یوار وکړ. دلته شاعران ټول د ډوډۍ په ګټلو مصروف شوي، هغه د روزۍ ګټلو موضوع ورنه هنري او تخلیقي عمل پاتې، یوازې شاعران نه، د لنډ داستان لیکوال زمونږ د ادبي تکل داستان د ادبي ټوټو نورو نه د ناول کومنګ ډېر کم لري. فقط یو څو کسان چې موږ یې خناول لیکلی دی، یا د اقل منطقې په سطح یو پیلي کولی شي، ډېر کم دی چې د دې په شمېر یو څو کسان. مګر موضوع دا ده چې که چېرته موږ د اقل ډېر لري دي د خپل ایرانیانو غوندې د لیکلو او د لوستلو فرهنګ زده کړو او هغه مروج کړو، نو موږ به د اقل زموږ لیکوال به دومره مرافات چې د ایراني لیکوال په اندازې به مرافات او بیا د روزي د خپل لپاره ځان نه جوړالیس نه جوړي، نو هغه به خپل تخلیقي کار له مخه خپل ایجادي کار وکړي او تخلیق وکړي.
او تاسو دا خبره وکړه، بله مننه مننه ډیر پایکار صاحب، تاسو دا خبره وکړه چې د روزي د غټولو لپاره هغه مجبوریت د لپاره بس د ژورنالیست شو د بده روزي د مجبوریت، یعنی کوم مسلک وو یا نه وو کنه، نو دا خو دغه حالت چې راغلی دی دا خو خپل عوامل لري. او تاسو د دغه مثلا دیشو یا پنځه دیشو کلونو یا د ورسته یو لسو کلونو ته په اشاره سره دا خبره وکړه چې مخکې یو فرهنګ موجود دی، شعر ویلو، د اوریدلو، د لیکلو او کمیت او کیفیت هم روخانه او ډیر کار شوی دی، مګر دغه حالت چې روس ترغه د بدلون راوستل او خلک مجبور شو چې د یو مسلک نه بل مسلک ته واوړي او هغه کار په سمه طریقه ونه شي کړی، مګر اوس خو په ملک قانون شته دی، شاعرانو لیکوالانو شکر کمه نشته دی، دغه سې کسان تاسو غونډې یا نور دوی به تجویزونه باید وړاندې کی ټولنې چې د اصلاحاتو لپاره کارو کی سم نصر مروج کی، نو دا خو دغه سې کسانو کار دی لکه تاسو او تاسو غونډې نور.
بله ما یې سره په کار نه زه په دې خبر باندې راغلم، ما کوټه اوسې دیوالی نه پاکسي یعنی وان هغه کار روان دی، دا موږ کوم ځای کې شعر شاعری کول او اول ځل د پاره تشویق دی او د نورو د دې د اقل منطقې نړۍ شاعرانو د شعرین سره بلدي دي، دا خپل یو دغه یو استخاري حرکت چې یو فقید او انګلیسي نشر لیکوال د خانه په خبر کې شروع شو او تقریبا د ترتوایم چې د څوک هم تنونو برابر کار یو کېږي، چې زرګونی ځوانان یې مستقیما تربیه کړو، په زرګونی نور ځوانان یې هغه ته الهام ورک د بیا دارې وزیر مشه هغه لپاره اوس هم ډیر ځوانان دی لږې کار کوي،
bale
د دغه ټولنیزو رسنیو باندې فیسبوک او ټویټر او وغیرہ دغه باندې دغه د کار کې روان دي او تر یو اندازې پورې خلک د معیار پاته دغه کوي د تک کوشش کوي، او متاسفانه چې په آزاد بازاري سیستم دولتونو کې معمولا د ادبیاتو پروموشن او پرمختګ دا کارونه د دولت نه دولت دیتا دغه د مسؤلیت نه په دې باندې سرمایه گذاری کوي، خو دولت باید یو بستر د زمينه برابر کړي چې په هغه زمينه کې خلکو لا د یو خانه کار دغه شی ایجاد شي او د بل خانه یو څه چې ګره پښتو کې دغه پښتو ټولنه یو ورته مثال دغه وخت دغه د ادارو ترجمه دغه ډېر ډیجیټل شي نو دغه ډېر زیات د غنو د فرمالټیک نو ادارو ترجمه ساده یو دغه کې به څو کړئ چې معاون وبموت متامیدو او څو کسو به معاش اخته، اما هغه وخت تاسو ګورئ ډېر کار وو د ظاهر خان په دورې کې، د ظاهر خان نه د داوود خان تر زړه حتی د نجیب تر اخر پورې دغه انجمن او پښتو ټولنې ډېر کتابونه چاپ کړي دي، خو دا خبرې کوم چې چیرته د یو افغان په حیث کوو دا څنګه چې دا به قانون کوي، چې اگر کوس موږ د منطقې څخه خبره کوو نو د امیر شېر علي خان په وخت کې په کابل کې جوړه د جوړې شو او عین زمان کې په ایران کې څو څنګه یو ورچینی دی ته نه دا مدې جوړ شو، هغه نو ستدا د شمس النهار او تراج الاخبار او افغان او دا شان په همدغه
وخت
کې مضبوط چاپ کېدل، مګر جالب دا چې امیر شېر علي خان نه د ظاهر خان تر وخت پورې یوازې یو څه یو کتاب کابل کتاب شي یعنی سلاو یو او دغه وخت ایران کې په لکونو ملیونو کتابونه په خنا غوړم چې خبره کتابونه نه
لرم، bale ha خا پوښم خوښ کوم خیر او معلومات دي خه خبره ده چې یو مقایسه تاسو وکړه چې خپل گاونډي او هیوادونو ته باید وګورو او دې ته باید خپل خلک متوجي شي او د حکومت هم باید یو سیستم او یو نظام ورته ولري، سره د دې چې اوس ډېر وسیلې شته، ډېر ذرایع شته او ډېر سهولتونه او اسانتیاوې شته چې سړی کول شي هر ساحه کې مطبوعاتو کې کارو کې، نو فقط یو سیستم ورته پکار دی. اوس مثلا تاسو مخکې ویلې چې په خوانی وختو کې دا د کتاب خبره مې وکړه، زه بیرته دې تر ازم چې د کتاب خبره بیرته نصر تر ازو، زه غواړم چې تاسو د خپل نصرونو د جملې نه یو نصر د نمونه په ډول واورم چې تاسو ډیر زړه خوږیږي په دې چې نصر ته کار نه دی شوی، چې اوریدونکو واوري چې نصر باید څنګه وي تاسو د نظر ارسو خپل بیل قضاوت لدی
متاسف چې اوس باندې په دې وخت کې د خپل نصر کم دغه ونه لرم، اگر ما د شیر نه نصر زیات ولیک او ما په مختلفو برخو کې نصر ولیک هغه څه چې ډیر مزید تحقیق ته ضرورت درلوده تاسو واضح کړئ چې هغه څنګه امکانات نه لري چې دلته مزید تحقیق وکړم، هغه موږ مجبور ترجمه وکړي کاغذ ادارې په برخه کې کده د غرنۍ امکان پیژندنې په برخه کې وي، که د فلالوزۍ په برخه کې وي، که د تاریخ په برخه کې وي، یا حتی دغه د ولسمې پېړۍ د نیمایي نه دې پلو چې کله دغه دری موج پر رسیدی یعنی اول اولین موج د چاپ د ماشین ته اختراع باندې دین موج د ویډیو بیا په نیمه سوات نه او یې نه لسیږي چې د کمپیوټر رامن تکیږي او سره کم د انالوګ سیستم ته ډیجیټل بدلیږي چې شي سره ما خپل علاقه مند یو د فکر تراو او ما غوښتل چې په دې باندې افاسن ته ځم چې د ژوند اسباب څنګه په نړۍ کې تغیر وکړي دا ډیره مهمه ده زمونږ د ټولو مسلکونو کار او قدام د تاریخ
دی
اجنده ټول باید دې وي دې مورید چې ما ډیر زیات نسلونه ولي کلاو ډیر زیات نسلونه نه وای بارل او دې مورید چې خپل اندازه کا مگر موضوع دا چې هغه څه چې دلته باید موږ یو ملت ته ضرورت لري هغه یو کس کار نه کوي پس دا کار
درسته
دا ډیر سوي اکاډمیک تشکلات موږ لري چې هغه باید ارته د ژوند باید د خپل خلق ډیر افغان چې څه دا فکر ونی چې موږ ته ژوند نه مگر هغه څه چې د معاصر ژوند لپاره اړتیا ده او د معاصر ژوند د پیژندلو لپاره اړتیا ده موږ یو لږ متاسفانه تر ډیره حده پورې په فاصلې کې ده حتی څنګه دا اوس چې یو بو تشناب نه لري نو دا هغه څه دي چې باندې دا لیکوال او دا اصل کې دی لیکوال او د هغه فرهنګي کار دی چې هغه د یو هیواد او د یو ملت تمدن او تهذیب ګڼل کیږي
bale ډیر مننه بله ډیر تشکر د امریکا غا غشنا رادیو قدرمن اوریدونکو نن شپه مو دغه ادبی ډیری پروګرام ته شاعر او لیکوال عبد الله پایکار صاحب مل مکړه دی پایکار صاحب یو د شعرونو مجموعه لري چې راز نومیږي او په خپل مخ کې ویلي چې ترجمه یې کړی دی لاندې کیسې هم لري کنه
پایکار صاحب کیسې هم لیکلې دي هغه هم خلک وایي چې شعر دی لیکل
خلک نو کدی خو خوي د شعر یو بل نمونه دی کوو ورڅنګه
او پسترګو
مننه
دا شعر نن وخت نه دی خو
سوکا لمخ کې دی لیکل ولې دی دا
دا دا فکر کوم دوله کال مخ نه دوله سم نه بلکې څوار لس کال مخ
ها 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 میرا
موسیقي دا نظم دی موسیقي
ها
دا د سیند ته پیچ مست مست غرب جنگلي لورو غرو سره سرونه د غشور کې هم تو رنگ توازن دي تر ساحل چراور سي موجوده دا بادونه چراوالو دي خارشي وړولې وزرې په غرزنګ دي له هر شخص سره یې تال اوړي را اوړي په هر تال کې آوازونه رنگ ترنګ دي د اسمان سینه چې د کلمستۍ شي للمنو نراتنګ وهي دردنا په ډېر وخت په ډېر خرام وایي سندره چراغانې د محفل تندرنا دا جنگی آس چې تلور ګامونه اخلي دا ترپای او موجونه ترانه ده دا پر ملای چې د جنگ جندره پیږي ډیر پاکه د سرټوله خزانه ده دا ناری د زر کو ځانو د تندرو ادانګي شیرا خړې په دامانونو غبرګ غبرګ را روانې دي نغمې شي د وګد بهر کپې شي د سازونو تا د پیغلې لمړوند اورېدلې ترنم د باوګانو د بنگړیو یاد خپل زندانی زلمی پلاس کی لا هوتی غوندی شرنگار ده حد کړیو د غهر څه کې کبي نه یای اوري بس په هر څه کې خلقت ته مو کې کوي ده اسرافیل ته خدای شپېلې پلاس کې ورکړه له انسان سره فطرت ته مو کې کوي ده
ډیر خسته ډیر ښکلی دی ډیره مننه د امریکا غږ آشنا راډیو قدرمنو اوریدونکو شاعر او لیکوال عبد الله پایکار نن شپه د خبرونې میلمه دی نو به تاسو ته در رسیدلې ده کېدې شي سوالونه وکړي لندن تر څو پایکار صاحب سره وشي خبرې وکړي شي مهرباني وکړئ تاسو نوبت دی ارزینم چې ټلیفون کړی دی ستړی مشي آشنا راډیو د مهرباني
مننه کوم زه به خادم کور تا او تاسو ګران میلمه ته سلامونه وایم زه تحصیل پریشان خروټم د هلمند ولایت ته ګرم شه لول ساري خطا سره په اړیکه کوم ډیر خوشاله ستو
تشکر ډیر مننه پریشان ورو رس سوال لري
خیر سي مننه کوم خو ځان زه له دنه یو پرمایه کړم د یو شعر د تدیر روانو حالات باندې کشيري د یو څه لیکنه کړې نو دا یو شعر ته یو خو ځان اختر کې مالې کوششونه وکړم چې تاسو سره اړیکه ونیسم او خپل دوستان ته اختر مبارک ووایم اوس که اجازه راکړئ ته دوستان ته مبارک ولېږم
د پروګرام وخت ډیر کم پاتې دی، د دې لپاره چې خبره دی همدا سه پزما کوونه غورځو ستاسو په احترام کې دې شي ډیر لن سلامونه وای، بیا به نو د خیر سره پیکار سره تاسو ته شروع وای مهرباني.
خیر دې سمونه د کوم سلام کوم او په ډلار معنی ته زپر له خوشحال ترين ته نیاز نامت کاکا ته ورځې دین خبرسته مننه خیر دې
په مخه خبر ولا مخته دی ګلونه ښه نو پیکار سره نو د پریشان ورور فرمایش ک ورته په ځکه وي شیر غوښته ده داسې نه وي روانو حالات په اړه کې دغه کم شیر ویلې زمي
حالات خو هیڅ وخت متاسفانه فرق نه دی کړی ان هم سره باندې دا حالات حاکم دي د دې تشویش نه لري چې موږ دا حالات دا مې غزل
ښه
ښکاری چې به وږي تا کې صدما له خیالا پریو تل ټولا تل وسزما له خیالا تنه زړه تراغ لې خوځګدي مې دي خینه شولې ډېر تراسته نشولا لمبا زماله خیاله لار د شفق رنگ تغزل ایران اور کاکړه تا ولا کمار شوا فلسفه زماله خیاله اوس په کې مسکې سترګې د خپل تنم نشته دې جوړه د اوس نو یا حدیره زماله خیاله ته هم را نه هیر شي جان نه هیر جهان نه هیر شلو هیر شولا ټولا زمانه زماله خیاله.
ډیر تشکر مننه. په کاسب د افغانستان د کوم ځای؟
زه د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ.
ښه ښه ډیر تشکر. ما د سلک هڅه وهل خو به مې له خبره ده چې پښتنه وکم ول تاسو نه. ښه مننه تاسو نه. د بل اوریدونکو سوال ورو د خبرونه لږ وخت پاتې دی او سود قیدی سره هم غږی کو. مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام دی. مهرباني وکړئ څوک ستړی مشي پروګرام کې شامل سوال دی وکړه ستړی مشي مهرباني که زما غاغوري ستاسو نو بده فرصت هم درکړې ده بس سوال دی وکړه دوی لکه چې زما خبره نوري پروډوسر صاحب فکر کوم څه مشکل دی خو بل نفر هم شته ستاسو ورده مهرباني ستړی مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام وروره
ورجانې زه تاسو او تاسو ګران نشهت ساته سپیشل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمونږ مېلمه عبد الله پایکار صاحب دی. مهرباني وکړه.
ښه. بالکل که تاسو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم زه ظفر الله ارمان ترنم د پښین نه او زما دوه پښتنې دي او ورخه دا پښتنه ده چې تا غزل دې لیکلې دي کا نصرونه او بل دا پښتنه ده چې په خوانی شې دي خوښه ده کو سنې او د مور پاکه کې شیر وي راتنه شې دي چې خدا دې تکلیف ما
خا په مخالخه مهرباني وکړئ پایکار سي
ډېر مننه په خانه یو ثاني شاعر پښتنه یو کړل په خانه شاعر کې خو یو خوشحال بابا ما ویلی چې لډیرو کمالونو راته پاتې شاعری شو په موږ کې یو په مثال د خوشحال پاتې نشو لډیرو کمالونو نه یو یو شاعری هغه کې مو ساتوري او خوشحال خان نه پیدا کړي په خانه شاعر هغه نو موږ اساس دغه خبره دا وکړه چې متاسفانه د تبوزنه په نمور پاړه باندې کوم ستین ما د فرمایشي نه لیکلی مګر ما ټول شاعری په حقیقت کې مور لګا او بلین څه ویل نه پېژنم
بلې دا ویل چې په هغه ویل نسونه د ډیر ویل دي کا شیرونه په خپل مندوی تر اوسه پورې پروګرام نه دی اوریدل ښه
او دا خو موږ ته
او بلې بلې
د شعر نه کبیا ټولې ته ډیر راته امې دي
ښه د آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی ډیری د پروګرام قدرمن اوریدونکو نو بث ستاسو ده مهرباني وکي خور کورور کم زینه د ټلیفون کړی ستړی مشه مهرباني د دوی غښې نه اوریدل کیږي
سلام د خورې اسمانه کې له سلام نو منه
وعلیکم السلام رو ستړی مشه سعودي نه راغلی
قربان هم څومره سعودي نه خبرې کوم او د درانه مېلمتام سلام علیکم او تاسو نه مننه کوم د دې د خلک پرونه تر وړي بس مونږ در باندې ویاړو هم پتا هم په دې ورور باندې خدای دې دوه تر ډیرو مر ورکه
تشکر ورور مونږ خپل کوشش کوو خو مونږ بیا زیاتره په دې خپل شاعرانو او دیوانو باندې ویاړو چې دوی هغه راځي پروګرام خولې کوي مونږ خو
اس خپل ژوند دی خوشاله ده بس
مننه د پایکار سره
سلامونه نه لګم خو درې پښتنې لرم هله ده چې د جوابونو درا کولو سره ولري یو د دې ورور نه زما پښتنه دغه د پیغام خو به دې کې فشک نشته دی چې شاعرانو مختل زحمت استلې دی ټولنه ته د کډس شاعری کړی دا چې هغه د پیغام نه ډکه اکثره خو ولې دغه نه یعنی خیر استفاده نه کړی یعنی زمونږ اوسم د غلطې ته په تور کې اړوي د ځان د غوور نشم ورکولای نو او بل دغه د غپ برخه کې د جبارې په برخه کې ځنی ورونه سي اي کې مثلا انګريزي ته او پښتو کتاب ژباړل کېږي نو هغه هغه ژبه خوږه نه وي هغه لوستون کې د ځان سره نشي ساتلی که نه داسې وچ او سخت غوندې یعنی په دې برخه کې څومره کار شوی دی او خلک ورته متوجه شوي دي او که نه دي متوجه شوي چې د ژباړې هغه یعنی باید حاکم وسي په دواړو ژبو باندې دغه پوښتنه او بل دغه یوه پوښتنه زما تکراري ده د دې ورور نظر غواړم چې دغه د کتابونو د چاپ په برخه کې ځینې خلک داسې نظر ورکوي چې دغه خبرې خو مونږ په مختلفو لهجو باندې کوو خو لیکل باید مونږ په یو او هغه معیاري ژبه کې وکړو ترڅو دغه هر څه متحد وساتل
نو په دې
برخه کې مختلف نظرونه دي
تشکر چې دوی نظر څه دی ډیره مننه مخه ته ښه پای کار څه سوای
بالکل زه په لنګ ډول جواب کړو چې یو څه نه ما او د ویل د پیغام نه ولې ولې استفاده نه کړی
چې
په دې خبره کړی دا ډیره په دې خبره کړی دا تلورین څو کال مخکې په شال بابا کې راتنګ شو کندلې وکړي د خلکو ته نو د دې په ډول پردانه ته ومن غواړم واځي وایم د ملنګ جان د ترانو نه د نور البشر نه هیڅ څه خبره چې د بنگال خلکو استفاده وکړل خو خپل داخله کې پولیس او راغم دی خبره د ژباړه وکړه له اډی ویل چې ولې دغه استفاده نه کړی واځي خبره د زمونږ د تیرو زرو کلمینه مون دربار تلار نه لرل دی ملت په هیڅ باندې پښتنو دربار تلار نه لرل ځکه دوی د لیک او لوست سره آشنا خلک او کم کسان چې لیک او لوست سره آشنا او غوښتي چې دربار تلار پیدا کړي هغه په مختلفو دربارونو کې وحل شي سرونه قلم شي د پګړې په سره ولې سر نه پاتې شوی دا غړي رلوي چې سره خلک به سوا دي اکثریت او وی شیر چې دا یو تابن یو متن دی متن املا ترتیا لري او موږ خلک لاو سره پورې د خو دې په تعلیم په قانون دي تعلیم تر اوسه پورې تعلیم نه کو دا موضوع دا زباره ولې خدمي او دې ته څوک توجه شي دي کنه متوجه شي دي خلک د زباره د پارا څوک رسالې ډیر موثر رسالې وکړ شي دي مګر دا چې اوس کوم اخبار کې په خامه لایانو کولې دا عربي نه دا د الله پاک د سویل دی او نه په زما عربي به عربي مسجع نه کړې چې پښتو له مسجع ترجمه کوو اغه نن په دې چې اوسه جوړې ده چې موږ د کلی د کلی په کې یو د کلی سره به کوم د ملا صاحب په خبره نه پوهېږي
خپل ملا هم پوهېږي او به په کار سره د خپل ملا په پوهېږي
پلانې شان دا دی وی دي چې پلانې د ستانه ولا څه خو زه خو سم نه پېژنم خبره دا ده چې ملا خپل هم بیچاره نه پېژو هغه به ما مغه سي نه خاني کې د کلی دا بلا خون نه او دا چې ولا ولا سم نه پېژو نو ګور هغه ترجمه هغه ترجمه دی دا معاصر ترجمه چې تر څه به زمونږ کوم خلکو په کابل دغه کړه او دا کې ما هغه په دې شپه د ستور خبره ما وکړم د پښتو ادب ستوري اما هغه خلکو ډیر تعالی شو چې هغه واحده معیاري تحریری لهجه رامن ته کې دې را باندې مرحوم الفت صاحب مرحوم خادم صاحب مرحوم ریشتین صاحب او مرحوم دی نواز صاحب او همدغه شانتي دې هم سالو ډیر کار کړی دی نه هغه وخت سره هغه وسایل سره چې دوی لرل ته وی ټول فضایل لرل نو هغه کم وسایل باندې ډیر کار کړی وسه پوری دا وی نادل مال نه شي خو دې نو اوس ما ته یو الفت څوک نه شي خو دې یو دی نواز ته نه شي نو خبره دا ده چې اوس هم چې دې اغه هغه وخت دې کار وکړه خو به رسته چې کومه د فارسی اثر په پښتو ژبه باندې یا هغه وخت دې رسته چې د مستقیمه سر ته راغلو او هغه نه علاوه چې په سنتي ډول باندې د عربي ژبه کم تاثیر هغه پاتې اوس څه ځوانان سره چې دې باندې پوهیږي چې موږ باید ټکي ټکي ترجمه ونکو یو متن ولولو دا متن کوشش کوي چې دا وروزو او د اصول مطابق اغه څومره خپلنه زه خپل دا کوشش کوم چې اغه پښتو کې ورته اړه پښتو رنگ ورکم ځکه انګلیسي اوس که تاسو وایې ډیر تر تاسو ډیر خپل دې ډیر زیات فرق لري هیڅ کله مې انګلیسي متن دې انګلیسي روحي مطابق په پښتو کې څه نشي باندې لګي چې څه شي او نه پښتو انګلیسي لا څه اړه ولاي شي چې کله دنیا شرمنه نه وي صاحب منګه اور زه 32 در سره خپل مدام انګلیسي ترجمه کا هغه به وته نه تاسو ته
وایي
او بل دا چې دا موضوع چې دا د کوم په پام لرنه شي راکو هغه چې اساسات په هغې ضروري دي د یو مانفست په هغې د یو ډاکټرین په هغې باندې
دکتورین باید موجودی اغا نشتا مصفوری او اغا بیم دیو کارده نای کار دیو فرق کار نده
بسید
کتابونی دی چاپ تو برخه که برتا مغل تحریری لحجه دیگه میورک
بله بله
میاری تحریری لحجه ضرور دا دا ضرور دا سکلا من سیکل انگلیسی زکوی دی برطانی و امریکی لحجه دیر زورون که در دلتا خلقو دا پارا دغه به قائدی خپل ډیر ضرورون چې څه هغه خدای او واسه زبر ده مګر په پښتو کې ډیر څه ډیر په اسانۍ سره اصلاح کېدل شي څه دې نور موضوعات چې بحث نه کوو خو متاسفانه بیا هم تحریری لهجه تحریری تحریری معیاري لهجه نشته ځینی خلک څنګه اوس ته مت اندي چې هغه کوشش کوي چې خپل ځان ممتاز وي د شرق خلک هم دسي د مرکز خلک هم دسي خو بیا هم د نیکه مرغه د مایکروسافت یو سافټویر په دې باندې دی لیدل دي چې د خپل یو ته یو معیار رامنځته کی
bale
دا هم ډیر جالب دی ځینولا او یاد خدای پاک نور ته وبخي چې ډاکټر فضل نور کی ډیر په خاط هغه وخت ته
امين
په دې اړه تصور نو کړی چې په خپل کمپیوټر باندې نیسته وا
بله او مونږ دا ویل لرو چې د زمونږ استاد او هم د پښتو سرویس کې کار کاوه ډیر سمو تریز د کړی دی الله دې
جنت نصیب کړي
بله الله دې جنت نصیب کړي ډیر مننه تاسو نه ډیر خو خو نقطو ته مو اشاره وکړه خو تاسو د مایکروسافت خبرو وکړه غوی خو تاسو ته پښتو واچول په کمپیوټر کې پروګرام جوړ ک اوس چې زه خپل د پښتو د جملو په لیکلو پوه نشم نو دا غي حروف نه به څنګه استفاده وکم دا خو به بل خبره شو
مجبور دي د چې کومه لګبانې کلاس نه لهجه لهجه
bale bale
bale مقصد دا
یعنی ټول حروف ټول حروف او توري د پښتو وښته ده اغینس لیکلی شي ډیر مننه کوم تاسو نه پای کار صاحب ډیر ښه خبرې مو کړلې ډیر ښه نقطې مو را یاد کړلې د خبرونه پاتې دي فقط درې دقیقې نو راځي چې یو څو شعر او اروپا دی اخر کې افغانستان کې اوس نو د شپې نه وخت دی خلک به څو دقیقې فکر به بدل شي یو څو ښه غزل به تاسو نه واوري
ما یو تعریف درنا هم ونلی د دې تیار تیار حالات پنم بس خو بدرنګ زندگی تیروم د خپل پاک احساسات پنم نن مولا نن صافی پکار شو نن مسجد نن مای خانه ونیوا نن تقدیر په اختیار کې واخی نن پلاس کې زمانہ ونیوا د دې دنیا د هر قانون پلاس کې څو خوشی ته شکل تپی پاتې دي یو څوډ اندې تجربه هم ورسره سوسلی دلی نظریه پاتی دی دا سڑی چند و کنو نگرمی دی کدل مرون و افتانی وائما دیلی لاسون پو غبونی اشی زچ دا حسن ترانی وائما دا دا دربار دا ایش و نوش خدایان لحو سن سرمین کوی دیت پوزی دی چی روح تتوائی بس لجسمین سرمین کوی دا تا احساس را تا پتلتلی دا محتسب و دا حساب نمنم چې په کشور د سرور نه اورما دا څه به کیفه استراب نه منم اوس چې تیارا او رڼا په جنما اوس د پختله قضاوت کوما زه چې رهبر شوم د خپل ذات د لارو بیا به له ټول بغاوت کوما
ډیر مننه ډیر کوله او ډیر تشکر ډیر تشکر کوله ودان ډیر خوشاله شو د راتګ نمو چې پروګرام تر اغلی او معلومات هم ورکړل او ریدونکو ته رڼا هم واچول خپل فعالیتونه باندې نو بیا هم تاسو نه ممنون یو آینده خبرونه کې بیا د خیر سره تاسو سره او تاسو غوند نورو شاعرانو سره غږیږو زمونږ ورور خو مخ کې چې سعودي نه ټلیفون وکړو هغه ویل چې دغه سي کسان تاسو پروګرام تر اولي شکر افغانستان دغه سي کسانو نه ډک دي او امید دي چې دوی په خپل فیسبوک کې مونږ ته ولي کې خپل نمبر نو مونږ کې دي شي دوی را پیدا کو او چیرته چې وی ټلیفون کې وس لګا تاسو چې ویلې ټکنالوژي په برکت کې دي شي چیرته چې وی دوی سره وغږیږو او ټول د دوی په فعالیتونو خبر شي پښتني وي کې پروګرام رنگین شي لکه زمونږ دی ورور چې ویلې نو تاسو د مخ ته ګلونه بیا هم شپه مو په خیر ډیر تشکر مننه
ډیر مننه تاسو د اوریدونکو ټول ډیر مننه خو
مننه په مخه مخه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو نن شپه مو شاعر او لیکوال عبد الله پایکار د آشنایانو ادبی ډیری پروګرام ته ملمکړو او د کافی معلومات ورکړل په هر برخه کې. خو د ټولو نه مهمه خبره ده دا و چې وي نصر کې کار نه دی شوی. نصر باید روان او ساده او سم پښتو نصر وي. دا ډیر مهم دی ځکه چې سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، هر برخه کې چې کار کیږي هغه نصر ته ضرورت دی چې پر نصر باندې ولیکل شي. نو د دوی تاکید په دې باندې وو راځي موږ په پروګرام همدلته د خیر سره من کو ځکه چې زمونږ بل پروګرام شروع کیږي د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. آینده خبرونه کې به بیا هم همدغه سي مطالب باندې تمرکز وکړو، ستاسو نظریات به هم وارو. اوس درستی دي ستاسو ټولو په مخه خوي قدرمنوریدونکو زه به هم رخصت شم. ستاسو ته هم شپه په خیری. دری خبرونه ته کینئ.